قدر من اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف په وبخي د بشري د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام او د غراز جون په شیبو کې خو د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم دغه خبرو هرکلی کړی او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره یو مهم ګام بللی دی. خو تر هر څه مخکې حمیده هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوروي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د افغانستان حکومت او طالبانو له مخامخ خبرو ارکلی کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د بی پلوټ الوتکو په 15 حملو کې شپږ شپېته وسلوال وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له ډیموکرات سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه وګڼلو. پورا خبرونه واوري. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازي دفتر یا یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وستایلې. د یوناما مشر نیکولاس هایسم په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې لپاره به چې افغانان حقدار دي نورګامونه هم واخیستل شي. رویټرز خبری آژانس په مذاکرو کې برخوالو ته د ځینې نږدې سرچینو په حواله ویلي چې د خبرو دوهم دور د اګست د میاشتې په 15 او 16 پلان شوی دی. په عین حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی په یو اعلامیه کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو د مخامخ خبرو ارکلی کړی او هیله څرګنده کړې چې د سولې له ټینګښت سره به مرسته وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو 15 حملې شوي چې لږ تر لږه شپږ شپېته وسلوال پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدلسی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوال هم شامل دي. دا وایي وروستۍ عمله په اچین ولسوالۍ کې شوې چې ولس وسلوال کسان پکې وژل شوي دي. که څه هم د ټولو د هویت په اړه معلومات لا نه لرو خو داسې ګڼل کېږي چې سرګروپان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وړمه ورځ په اچین ولسوالۍ کې د داعش د دوهم لوی قومندان ګلزمان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته وسلواله حمله شوې ده. د دې ولایت امنیه قومندان زلمی وریاخیل پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په حمله کې درې پولیس زخمیان شوي دي. دا وایي خوشبختانه زموږ پولیسو ته د سر زیان نه در رسېدلی. دښمن پیاده کسان هم ځای پر ځای کړي وو چې زموږ د پولیسو سره په نښته کې نه مړي 14 زخمیان یو میل دا شکه او یو موټر سایکل زموږ د پولیسو لاسته ورغلل. د وریاخیل په وینا وسلوالو اول د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې ډزې پیل کړې. په بامیان کې پرون یو شمیر مدني فعالانو، دینی عالمانو او ولسی خلکو په سولهییز لاریون کې د جلدی سپیخه وغندله. دوی له حکومت وغوښتل چې عادلانه څیړنه وکړي. د دفاع سرپرست وزیر، د کورنیو چارو وزیر، د میدان وردګ والي او امنی قومندانان له دندو لرې کړي. دوی د کورنیو چارو د وزیر او د میدان وردګ د امنی قومندان عکسونه وسوځول. په جلدیز کې تیره اونۍ دیرش سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمیر غړو امنیتي ادارې دې کسانو ته د مرستو په رسولو کې په پاتې راتلو تورن کړي. خو د میدان وردګ ولایت ویاند عطا الله خوګیاني وویل چې پیښه ته باید قومي رنګ ورنه کړ شي. خوګیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې د څېړونکو پلاوي د کار پایلو ته په تمه دي او هیله څرګنده کړه چې په دې اړه به عادلانه او ملي پریکړه وکړي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له ډیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. دا خبره یو شمیر سناتورانو پرون وکړه. سناتور کریس کونس ویل اوباما مطمئن نه و چې ایرانیان به یو شمیر هغو سختو شرایطو ته چې د ملګرو ملتونو او زموږ د اروپایي متحدینو لخوا وضع شوې غاړه کیږدي او د دې چانس چې یوه موافقه به وشي نیم په نیمه ګڼي. یوه بل سناتور بینګاردیان وویل اوباما دې ته اشاره وکړه چې مخکې له دې چې دا یوه موافقه لاسلیک کړي غواړي چې ایران باید د پوځي ځایونو په ګډون له ټولو ځایونو څارنې ته اجازه ورکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د درېیم ځل لپاره د جولای 12مه وروستۍ مهلت ټاکل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولی شي د ګډ کار کولو له لارې خپل اختلافات حل کړي. پوتین او د چین ولسمشر شي جینګ پینګ دواړه پرون د روسیې د وفا ښار ته رسیدلي چې د شانګای د همکارۍ د سازمان او د بریکس د ډلې په سرمشریتو کې ګډون وکړي. پوتین شي جینګ پینګ ته د ورتګ د هرکلي په ترڅ کې وویل چې د هاتو په یو ځای کولو سره په دې کې شک نشته چې موږ به وکولی شو ټولې موجوده ستونزې هوارې کړو. د روسیې ولسمشر له دواړو سرمشریزو مخکې پرون له یو شمېر مشرانو سره دوه اړخیزه غونډې وکړې. په بریکس ډله کې برازیل، هند، جنوبی افریقا، روسیا او چین شامل دي او د شانګای د همکارۍ په سازمان کې پر چین او روسیې سربیره قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. دواړه سرمشریزې په داسې حال کې جوړیږي چې د تیلو د بیې د کمېدو او د اوکراین په خاطر پر روسیې د بندیزونو له امله د دې هیواد اقتصاد له رکود سره مخ شوی دی. د چین د اسهامو ارزښت هم تیره میاشت یوه پر درېیمه رالویدلی دی. د یونان د مالی وزارت وایي چې د دې هیواد بانکونه به د راتلونکي دوشنبه تر ورځې تړلي وي او خلک کولی شي چې په ورځ کې شپېته ایرو له خپلو بانکي حسابونو وباسي. په یونان کې بانکونه د جون په 9 وتړل شول او خلکو ته اعلان وشو چې د پیسو له اوتومات ماشین یا ATM څخه په ورځ کې له شپېتو ډالرو ایستلو حق لري. د یونان صدراعظم الکسس سیپراس پرون ژمنه وکړه چې حکومت به نن د معتبرو اصلاحاتو پلان د پور ورکوونکو هیوادو استازو ته وړاندې کړي. د یونان حکومت خلکو ته ډاډ ورکړی چې د خوراکي موادو او تیلو د کمېدو اندېښنه دې نه کوي. روسیې د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د بوسنیا په سربرنیتسا ښارګوټي کې د مسلمانانو وژلو پیښې ته د قتل عام خطاب کوي. د سرایو ښار یو اوسیدونکي دودو د روسیې د دې اقدام په اړه وایي ټوله نړۍ د سربرنیتسا په پیښه خبره ده. پریکړه لیک ته د امنیت شورا 10 غړو مثبتې رایې ورکړي. د امنیت شورا 4 غړو هیوادونه انګولا، چین، نایجیریا او وینزویلا برخه نه ده پکې اخیستې. د امنیت شورا دا پریکړه د سربرنیتسا د پیښې د شلم تلین په مناسبت برېتانیا جوړ کړی دی. د پریکړه لیک متن هم برېتانیا برابر کړی دی. دوو نړیوالو محکمو په 1995 میلادي کال کې په سربنیتسا کې د لږ 2000 مسلمانو، نارینه او هلکانو وژلو ته د قتل عام خطاب کړی، خو د سربیا حکومت او په بوسنیا کې میشت سربیان مخالفت کوي. روسیې چې د بوسنیا د سربي مشرانو او د بالکان په جګړه کې د سربیا ملاتړ کوي ویلي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د جګړې د یوې خوا په اړه دی او نفاق جوړوي. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بالکان د حوزې هیوادو ته ډاډ ورکړ چې په اروپایي اتحادیه کې د دوی د ګډون لپاره به غیر ضروري ځنډ نه کیږي. مرکل پرون البانیا، سربیا او بوسنیا ته 2 ورځنی رسمي سفر پیل کړ. دې د البانیا له صدر اعظم سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل زه درته ویلی شم چې هیڅ غیر ضروري ځنډ به نه کیږي او ستونزې به نه جوړیږي. د جرمني صدر اعظم پرون په بلګراد کې د سربیا له صدر اعظم سره هم وکتل او ویل چې د بالکان په لویدیځ د هیوادو کې به د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره هڅې وکړي. انګلا مارکل نن سرایو ته ځي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 کېدونکې دی او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ له مخامخ خبرو د ملاتړ په ترڅ کې ملګرو ملتونو هم د خبرو هرکلی وکړ او هغه په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګیدو لپاره یو مهم ګام وباله. د میدان وردګو ولایت د جلریز د پیښې په اړه څېړنه پای ته رسېدلې او د دې ولایت چارواکي وایي چې دوی د هیئت لخوا د ګمارل شوي هیئت لخوا یوې عادلانه پریکړې ته سترګې په لاره دي.
بوک خاص د زرب ستناوه ته ډول پریکړه کوي ولې د ولایت بوک خاص غوښتنه ده چې هر ډول پریکړه چې کیږي باید عادلانه وو چېږي
یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان او سیمې امنیتي ګواښونو ته په پام سره افغان ولسمشر کولی شي د شانګهای د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان له سرمشري څخه په ګټه اخیستو د افغانستان د ستونزو هواري ته د سیمې د هیوادونو پاملرنه زیاته کړي.
فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور په شکل یو مثبت کردار ادا کولی.
د افغانستان په اړه نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو. د اساسي او بشري حقوقو ونیس پروګرام او ژون په شیبو کې دا ځل هم د پیزوان په اړه زیات معلومات ترلاسه کولای شي.
او پس نور پیزانونه دي چې د القیا کړي غوندې چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
په کابل کې ملګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یا یونامه هم په اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرو هرکلی وکړ. د یونامه مشر نیکولاس هایسم په خبرو اترو کې پر ګډونکوونکو غږ کړی دی چې د روغې جوړې او د سولې د پروسې د رسمي پیل لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي مرستو دفتر یوناما مشر نیکولاس هیسوم پرون د افغانستان سوله یو ضرورت بللی او ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبري د دې هیواد د سولې لپاره مهمه دي. دوی یوناما له خوا خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی نیکولاس هیسوم 13 میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې د مذاکرو پر اهمیت ټینګار کړی وو. په کابل کې د یوناما مشر ویلي چې افغانان په دې هیواد کې د روان تشدد د پای ترسیدو ته جدي ځکه د ستونزې د خلکو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی دی. نیکولاس هیسوم ویلي زه په مذاکرو کې د ټولو ګډو اړخونو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی کوم او په افغانستان کې د سولې لپاره چې ډیره ضروری ده او د دې هیواد خلک حقدار دي داسې مخامخ خبري د پرمختګ لار غنم. د یوناما د مشر په باور دا باید ومنل شي چې په اسلام آباد کې د کابل او طالبانو د استازو ترمنځ خبري شاید د وی وجدي او پیچلي پروسې د پایل ټکی وي. نیکولاس هیسوم چې په کابل کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړی استازي هم دی په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو خبرو ته په اشاره د ټولو خواوو د دې اقدام ستاینه کوي او د پاکستان حکومت یې د دې مذاکرو د کوربه په توګه ستایلی دی. د یوناما خبر پاڼه وایي دا مذاکره باید په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د دقیقو هڅو د پایلې په توګه ومنل شي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی هم د اسلام آباد د خبرو هرکلی کړی او دا پرمختګ د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګام بللی دی. د شغلی کرزی له دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په قطر، چین، ناروې او متحده عرب امارات کې غیر رسمي لیدنه هم د سولې له هڅو سره مرسته کړې ده. د رویټرز خبری اژانس په مذاکرو کې د ګډونکوونکو د نږدې سرچینو په حواله وایي چې د خبرو بل دور د قطر په پلازمینه دوحه کې د اگست په 15 او 16 پلان شوی دی. یو لوړوبه پاکستانی چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي مذاکره د مری په سیمه کې وشوه چې تر روزماتي ورسته د پاکستان په وخت د شپې په 10 بجې پیل شوه او د سهار تر څلورو یې دوام درلود. په دې خبرو کې د امریکا او چین څارونکو هم برخه درلوده. د پاکستانی چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي د خبرو فضا دوستانه او ګرمه وه. کله چې ټول د پېښلمې لپاره راغون شول د اختر په څیر د خوشحالي فضا خوره شوه.
تلوم لیزل د چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمن د مخامخ خبرو کوربه دی. لدې مخکې اسلام آباد او پیکینګ د چین په اورمچی ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمن د غیر رسمي خبرو لپاره زمينه برابر کړې و. چین چې لوی مدیر رئیس د افغانستان د سولې په پروسه کې هڅه پراخې کړي له امریکا سره یو ځای اسلام آباد ته نږدې په مری کې په ترسره شوو خبرو څارنه کوله. د چین بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبرو ته هرکلی کړی او ویلي دي چې دا د سولې او پخلاینې د بهیر له ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چونینګ په پیکینګ کې په یوې خبری غونډه کې وویل چې چین دا غونډه یو مثبت ګام بولي او ګمان کوي چې هغه به په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې د پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته وکړي. هوا زیاته کړه چې چین دې ته تیار دی چې له ټولو ښکېلو خواوو سره همکاري وکړي او غواړي په افغانستان کې تلپاتې سولې او روغې جوړې ته د رسیدو په هڅو کې رغنده رول ولوبوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د غراز ویل چې هیواد تل د افغانان ترمنځ پخلاینې د بهیر ملاتړ کړی او یو ځل بیا هم د افغانستان حکومت دې ته لمسوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتي.
سلام سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهی ندیمانی.
د آزادې په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د سولې روانې هڅې د روانو هڅو په اړه خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او د سولې په اړه خپل نظر له نور سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لري له چارواکو څخه چې دې پروګرام ته بلل کیږي او پوښتئ. خو د سولې موضوع هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ډیره توده شوې ده، البته په افغانستان کې د ناامنۍ او له زیاتوالي سره یو ځای. د افغان بیسیم لاره هم یو شمیر اوریدونکو موږ ته ډیر پیغامونه په دې ارتباط راسته ولیدي. باریګل د خاص اورزګان څخه لیکي چې د سولې خبرو ته ډیر خوشبینه یو، خو د دین له دینی عالمانو څخه هم غواړو چې خپل حل ځلې پراخ کړي. عبید الله عابد هم د غزنی څخه لیکي لټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه لرم چې د روژې دا ډېرې مبارکې ورځې دي او د وطن د په وطن کې د سولې لپاره دعا وکړي. له کندهار ارغستان ولسوالۍ څخه هم کمال الدین سپان لیکي ډېر خوښ یم چې خپلو زپلو خلکو او زما ګران افغانستان ته سوله راځي. دا یو شمیر پیغامونه تاسو ډیر راستوي په مختلفو موضوعاتو نظر سره شریکوي. کور مو ودان موږ هم هرومرو درته خبرو په پروګرامونو کې تاسو له پیغامونو څخه انکار اخلو. د افغان بیسیم 1903 شمیر لارې بیا هم د غروان یا د بهیر جاری وساتي. د سولې پر موضوع ډیرو نړیوالو ورسپانو هم لیکنې خبرې کړې دي. اجمل انتبه وښو
په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب شوی خبري د غنول لویدیځو ورسپانو د لیکنو موضوع ده. ګارډن ورسپانې په دې اړه د پاکستانی چارواکو له خولې لیکلي، په اسلام آباد کې د افغان چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې او ورزنۍ خبري د دواړو لورو ترمنځ په دې موافقه پای ته ورسېدي چې د روژې د میاشتې له پای ته رسیدو وروسته به بیا خپلو کې غونډه کوي. دا ګارډن ورسپانه زیاتوي د سه شنبه د ورځې خبرې د افغان چارواکو او طالب استادو ترمنځ د څو پرله پسې غیر رسمي غونډو وروسته ترسره کیږي. په لیکنه کې د قطر او ناروی غونډو ته اشاره شوې ده. دا ګارډن د لیکنې لیکوال په وینا د لومړی داسې خبرې دي چې افغان حکومت په رسمي توګه تاییدوي. همدارنګه د دې خبرو عامه بڼه د دې څرګندوي ده چې د ورسپانه په وینا له کلونو وروسته د دواړو خو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل خواته پرمختګ شوی. ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خولې لیکلي چې دا یو لوی پرمختګ دی او هیله څرګنده کړي چې د دې خبرو اترو نتایج به په افغانستان کې د سولې لټنګېدو سره مرسته وکړي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې په خبرو یو رپورت خپور کړی. وای د اسلام آباد خبرې د دواړو لورو چې په خپلو کې په جګړه دي ترمنځ لومړنۍ په لوړ سطح مستقیمه خبرې دي، او دا هلی ورسره ملي دي چې په افغانستان کې به د جګړې د پای ته رسول لپاره د سولې رسمي خبرې زر تر زره پیل شي. ورسمانه دا یو لوړ پوړی افغان چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وای د پاکستان په قربتوب د افغان حکومتي او طالب استادو ترمنځ په دې خبرو اترو کې امریکایي او چینایي استادو هم د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. ورسپانه وای د دې دوو هیوادونو د استادو ګډون او د پاکستان لخوا د سولې له خبرو سره لیوالتیا په قضیه کې هغه ښکیل لوري سره راټول کړي چې د سولې د پروسې لپاره مهم ګڼل کیږي. والسی ژورنال ورسپانې د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د چارواکو له خولې ویلي چې د خبرو اترو ته په دې پروسه کې د یو لومړني ازمایښتي ګام په سترګه ګوري. ورسپانه د امریکایي چارواکو له خولې وای ډېر هڅونکي دا ده چې طالبانو له افغان چارواکو سره د مستقیمو خبرو کول منلي، ځکه تر دې مخکې د سولې د خبرو د پایل په وړاندې لوی ستونزه دا وه چې وسلوالو طالبانو د افغان چارواکو سره د مستقیمو خبرو کول نه منل. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له خولې ویلي چې خایي د دې خبرو اترو په وړاندې خنډ جوړونکي هم ووسی. خو نواز شریف زیاته کړې موږ باید ډاډمنه کړو چې هیڅوک د سولې دا پروسه منحرف نه کړي. نواز شریف په دې اړه چې څوک به د دې خبرو اترو د ګډوډۍ هڅه کوي جزئیات نه دی ورکړي. ورسپانه په خپل لیکنه کې یو ځای وای تر اوسه دا هم روخانه نه ده چې د اسلام آباد خبرې د طالبانو د مشرانو بشپړ ملاتړ لري کنه. ورسپانه د طالب ویان ذبیح الله مجاهد له خولې لیکي نشي تاییدولی چې په اسلام آباد کې استازو د سولې په خبرو کې برخه اخیستی کنه. یو تن چې د دې خبرو اترو په اړه معلومات ورکړل شوي او وال سټریټ ژورنال ورسپانې نوم نه دی یاد کړی ویلي د سولې په دې خبرو کې د طالبانو د درې کسیز پلاوي مشري ملا عباس اخون کوله چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د عامه روغتیا وزیر و.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه څپه هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم صاف او واضح اوریدلی شي. په انټرنیټ کې مو پیدا کولای شي ازادي راډیو ټکی اورګ. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د جیل ریز د پیښې په اړه د دولتي پلاوي څېړنې پای ته رسېدلې او دوی اوس د دغه پلاوي پریکړې ته سترګې په لاره دي. په جیل ریز کې د تېرې پنجشنبې په ورځ شاوخوا دېرش تنه سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شول. سیمه ییزو پولیسو امنیتي چارواکي انګرام کړل چې دوی ته په خپل وخت مرستې نه دي رسولي. جزئیات د فرشته جلازی په راپور کې
په بامیان کې شمیر کسانو پرون په یو سولایز لاریون کې د جلریز د پیښې د عدالت څرنګه غوښتنه وکړه. د ازادي رادیو خبریا لسمی وای چې په دې لاریون کې د مدني ټولنې فعالانو، سیمه ییزو خلکو او یو شمیر قومي مشرانو ګډون کړی وو. د بامیان د عالمانو د شورا وایاند محمد سجاد محسنی پرون وویل موږ له هغو کسانو چې د دې هیواد د چارو واګي په لاس کې دی غواړو چې د دفاع سرپرست وزیر، د کورونیو چارو وزیر، د میدان وردګ والی او امنیه قومندان د هغوی له دندو لری کړی. موږ نه غواړو چې دا کسان سارنوالی ته وسپارل سي، ځکه هغوی کنن سارنوالی ته ولاړ سي سبب برته خوشی سي. موږ غواړو چې دا کسان له دندو لری شي. موږ غواړو چې زموږ د بچیانو له څاڅکي ویني څخه دفاع وکړو. موږ د خپل قهرمان قومندان محمد سیاه دفاع کوو. د کسانو پرون د اعتراض په توګه د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر او د میدان وردګ د امنیه قومندان اکسونو ته اور واچاوه. په عین حال کې د میدان وردګ ولایت ویاند اتاولا خوګیرنی وای چې په جلریز کې د سیمه ایزو پولیسو د وژل کېدو د پیښې په اړه باید عدالت چرنه وشي او په دغه مسله کې د قومي توپیر شتوالی ردوي. اتاولا خوګیرنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر لوري ورستول شوی پلاوی خپل کار بشپړ کړی او پرون کابل ته ستون شو.
هغه صبر امکان هیڅ خپل ول مقام یې په میدان د مرکز کې و درس ولسوالۍ کې و هغه ټول د یاد فرصت خلک په ول شوی په ټاکلي وخت حالت امکانات ورسېدلی. اولی ځینی ستونزې ستون لري چې دغه پلاوی یو موخه هم هغه ستونزې چړل دي.
د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمیر غړو مدني او سیاسي فعالانو د دې ولایت امنیتي ادارې د جلری سیمه ایزو پولیسو ته د مرستو پر سوالو کې په پاتې راتلو تورنی کړی دي. په هغه حالت کې چې د جلریز د پیښې د چړنې لپاره میدان وردګ ولایت ته استول شوی وو او یوسف پښتون یې مشري کوله د افغانستان د امنیتي ادارو لوړ رتبه استازي شامل وو. د میدان وردګ ولایت ویاند اتاولا خوګیانی وویل چې د جلریز په پیښه کې د ستونزو یو لیست چې د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو جوړ کړی وو ورغلی پلاوی ته سپارل شوی دی.
دا ستونزې په څو برخو کې دي. یو برخه یې همدا چې په ټاکلي وخت دې سرتیرو ته همکاري نه رسېدلې. ځینې د سیمو خلک دوی سره د همکارۍ د ولسونو د همکارۍ نه لامل په ګوته کوي چې دوی خپله د دې سیمې زایمي سرتیري نه ولکه. همداراز یو شمېر خلکو پلاوي ته یادونه وکړه چې د دغې پیښې رامنځته کېدو دومره کله پاتې ده وختو د سرتیرو کموالی ولسونو په ګوته کړ. ځینې نور لاملونه یې هم په ګوته کړي چې په لیکلي بڼه باندې مخکې یادونه وکړه پلاوي ته سپارلې دي. موږ هم ریزرو بس پلاوی ته ډول پریکړه کوي ولې د ولایت مقام غوښتنه همدا ده چې هر ډول پریکړه کېږي باید عادلانه واوسېږي په ملي ډول واوسېږي او یوه قومي پریکړه
باندې. اتاولا خوګیانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جلریز پیښې ته باید له ملي نظره وکتل شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو اوري یو شمیر کارپوهان وای د افغانستان او سیمه امنیتی ګواښونو ته په پام سره افغان ولسمشر کولای شي د شانګهای د سیمه ایز همکاري د سازمان د سرمشري څخه په ګټه اخیستو د افغانستان د ستونزو هواري ته د سیمه د هیوادونو پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست سرچینې هم وای چې په افغانستان کې د امنیت او سولې موضوع هغه څه دي چې ولسمشر به په دې غونډه کې په خپلو ویناو او څرګندونو کې له ګډونوالو سره پرې ډیر تاکید وکړي. یوسف خان زادران پرې تفصیل لري.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی باید شانګهای غړو هیوادونو په غونډه کې هڅه وکړي چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د سیمه په کچه اجماع جوړ کړي. د جمهوری ریاست دویان مرستیال ظفر هاشمی د چهارشنبه په ورځ دا موضوع ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړه او وی ویل چې په دې ناسته کې به په امنیتي مسایلو او د سولې په پروسه خبرې وشي. ښاغلی هاشمی وایي په دې سربیره جمهور رئیس اشرف غنی د شانګهای سازمان غړو هیوادونو د مشرانو سره یو په یو د اقتصادي همکاریو په اړه هم خبرې کوي. په افغانستان کې امنیتي ګواښونه سیمه ییز اړخونه لري او جمهور رئیس به هڅه وکړي چې په عمومي او هغه غونډو کې چې د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره یې لري په دې خبرې وکړي چې سیمه ییزه اجماع جوړه او حل لارې پیدا کړي. د شانګهای سازمان په 2001 میلادي کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا د سیمه ییز همکارۍ او هر اړخیزو اړیکو د جوړېدو په خاطر جوړ شوی دی. ټاکل شوی چې د شانګهای سګنۍ غونډه د روسیې د اوفا په ښار کې جوړ شي چې پکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازو تر څنګ د اروپایي هیوادونو استازي هم ګډون کوي او په وروستیو امنیتي حالاتو بحث کوي. له دې سره دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې وروستیو نامنیو او په دغه هیواد کې د داعش ډلې فعالیتونو د شانګهای سازمان غړي هیوادونو اندېښمن کړي دي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي دا غونډه د افغان حکومت لپاره پاړمن وخت کې ښه فرصت دی چې خپل اندېښنې پکې شریک او د مرستو د جلب ژمنې خپلې کړي. د سوله ییز بدلون د بنسټ مشر فاروق اعظم وایي چین او روسیه د دې غونډې مشري کوي کوم چې کولی شي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ، سولې او امنیت سره مرسته وکړي.
شانګهای مجلس غړي چې هغه د افغانستان اکثر همسایګان دي، ګاونډیان دي، د افغانستان په سوله کې ډېر مهم دي. د جمهور رئیس هغه مشران ګوري او هغه حتیش د افغانستان په سوله او ثبات کې چې د منطقې په سوله او ثبات کې ډېر اثر لري هغه په همکاري وکړي. فکر کوم چې دا شانګهای کانفرنس له هر نگاه مهم دی او رئیس جمهور پکې کې
لدې سره د چارو یو شمیر نور کارپوهان وایي د شانګهای غړي هیوادونه باید په دې غونډه کې د افغان لوري ضرورتونو ته کوم چې د نوي نوښتونو سره مخ دي لومړیتوب ورکړي او د جمهور رئیس غنی غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دا چې د شانګهای دا غونډه به د افغانستان لپاره څه پریکړې ولري او ګټې به یې څومره وي هغه پوښتنې دي چې له غونډې وروسته به یې خپل افغان حکومت ځواب ووایي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
وس ازادي رادیو او ری ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو غواړي چې د وینې بهون کې تبې د وایروس د مخنیوي لپاره کچیرته د دین اوروغي نښې لیدل کیږي باید ژر روغتیایي مرکزونو ته خبر ورکړي. د دې وزارت چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسان په دین اوروغي اخته شوي او مهمه نښې تبې او سخت سرخوګایي زړه بدوالی، د مفصلونو درد، د ورو وینې کېدل او د پوستکی شینوالی دی. جزئیات د سفیر الله ستانی زی راپور کې
که څه هم د وینې بهون کې تبې د پراخېدو اندېښنې موجود دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې خلک باید د دې ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي. په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې په دې ناروغۍ د اخته شویو کسانو د مړینې رپورټونه خپاره شول. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تیر وخت هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې په هیواد کې لیدل شوې او سږ کال هم د دې ناروغۍ د پراخېدو په خاطر لازم تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان ډاکټر وحید الله معیار د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له خلکو وغوښتل چې وینې بهون کې ناروغي د علایمو په لیدو سره دي ناروغان روغتیایي مرکزونو ته ورسوي.
کچېره خدای نه خواسته دوی دغه مرزي وینې چې ځان کې د خپل د فامیل په غوړ کې چې پاجي نه وینې راځي سر دفتن دوی ته سردردي ډېر لوړه تبه، د ملا درد، د پښو درد، د عضلاتو درد، د زړه درد، زړه بدی وس څه ورته پیل کېږي. دوی د ډېر ژر ډاکټر صاحبان ته مراجعه کوي. مونږه کچېره تدایو شې نشي د مرزي کې دا شي چې خدای نه خواسته
مریض ووژنه.
د وینې بهون کې تبي وایرس د اوډل حشره لچجلو یا هم د حیوان یا انسان له ترشحات سره تر تماس ورسته انسان ته انتقالیږي. محسن د یو ناروغ پلار دی چې زوی له څه وخت راهیسې په وینې بهون کې تبه اخته شوی او اوس وخت د کابل پانتاني روغتون کې تر درملنې لاندې دی. نوموړی د هیواد د لابراتوارونو په کار انتقاد کوي او وایي چې له نږدې شلو ورځو راهیسې له ناروغ زوی سره ډېرې سرګردانۍ تېرې کړې دي.
چې دا قصاب د مال پوسته و د لشینې نه د مرض ورغلی و د چلی و بعد له دې نه د مرض دته ورغلی و یا له دې جا دا بوته کلینیکو ته کلینو کې ورته سیروم تېر کړ استفراغ کوه بیا له دې جا هم دا بوتن پېښور ته بېرته جواب راکړه بېرته یې راغلل همدغې شفاخانه ته تبه پرې راتلل ګنسات یې درلوده خولۍ پرې راتلې په آخر کې وینه کېناسته.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې د وینې بهونکې تبې 15 شکمنې پېښې په کابل ننګرهار او هرات کې ثبت شوې چې له ډلې 8 کسانو تر اوسه پورې ساور کړې ده. خو له دې ټولو سره سره تر درملنې مخکې په وقایې ټینګار کېږي. معلومه نه ده چې په افغاني بېوزله ټولنه کې چې ډېر خلک یې په عادي کارونو بوخت دي او تر نورې نړۍ د افغانستان محیط په ډول ډول وایرسونو ککړ دی په دې ناروغۍ څومره افغانان اخته کیږي او خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. صفی الله ستانکزای ازادي راډیو کابل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې پروګرام کې هم که غواړي چې د پیزوان په اړه ډېر معلومات ترلاسه کړي نو د پروګرام ته غوږ شئ. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو له وروستي حال مو هم خبر وو. خو اوس حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازي دفتر یا یوناما د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو ارکلی کړی. د ننګرهار چارواکي وایي چې په وروستیو دوه اونیو کې په دې ولایت کې د بی پیلوټ الوتکو په 15 حملو کې لږ تر لږه 6 وسلوال وژل شوي دي. د پکتیا امنیت قماندان وایي پرون د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته وسلواله حمله کې 3 پولیس ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې له دیموکراتو سناتورانو سره د تړلو دروازو تر شا غونډه کې ویلي چې د ایران د اټومي موافقې چانس نیم په نیمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیا او چین کولی شي د ګډ کار له لارې خپل اختلافات حل کړي. د یونان د مالی وزارت وایي چې د دې هیواد بانکونه به د راتلونکي دوشنبې تر ورځې تړلي وي. روسیې د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د بوسنیا په سربزنیڅه قارګوټي کې د مسلمانانو وژلو پیښې ته د قتل عام خطاب کوي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د بالکان د حوزې هیوادو ته ډاډ ورکړ چې په اروپایي اتحادیه کې د دوی د ګډون لپاره بغیر ضروري ځنډ نه کیږي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ور ورسیږي. د ایران د اټومي لانجې د هواري په مقصد د روان نړیوالو خبرو له حاله مو خبرو. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ یوه نهایي موافقه ته رسیدو لپاره خبرې اترې له کړکېچ سره مخامخ شوې دي. ډیپلوماټان وایي ایران خپلې غوښتنې نور هم زیاتې کړې دي. ایران مخکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوله، خو اوس وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د مزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو لګیدلي بندیزونه هم لرې شي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
غربي ډیپلوماټان وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله مذاکره وروسته له هغې له بدخوندۍ سره مخامخ شوي چې ایران په وروستیو دقیقو کې د خپل میزایلو پر لانجمن پروګرام او متعارف وسلو د ملګرو ملتونو د پراخو بندیزونو د لرې کېدو مسأله پورته کړه. تر دې مخکې ایران یوازې پر هغو اقتصادي تحریمونو تمرکز کاوه چې اروپایي ټولنې او امریکا ورباندې لګولي او د ایران اقتصادي زیانمن کړی دی. په وروستیو کې ایران د موافقې له عمل کېدو سره سم د ملګرو ملتونو د هغو اقداماتو د لرې کېدو غوښتنه هم پیل کړې چې د دغه هیواد د بالستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت مسله یې محدوده کړې وه. په داسې حال کې چې د تهران پر اټومي پروګرام یوې موافقې ته د رسیدو لپاره مهلت په پای ته رسیدو و، د ویانا د مرکزي برخې په پالایس کوبرګ لګژري هوټل کې د دوشنبې شپه ناوخته د غونډې خبرې احساساتي سوې. په دې هوټل کې د جون 28 د مذاکرو وروستۍ پړاو روان دی. خو یو غربي ډیپلوماټ وویل دا خبرې د قهر او غصې څرګندول نه، بلکې د تودو نظریاتو تبادله وه. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل دوی د موافقې پر کیفیت ډیر تمرکز کړی. هغه څه چې مرکچیانو ورباندې تمرکز کړی د موافقې څرنګوالی یا کیفیت دی، نه هغه مهلت چې کانګرس یا بل چا ټاکلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچی ویلي یو موافقه هغه وخت معنا لري چې له ایرانه هم مهاله ټول بندیزونه لرې سي. ایرانی چارواکي تل دا خبره کوي چې د بندیزونو له لرې کېدو یې مقصد د ایران د اقتصاد په پښو درول دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی
تحریم ظالمانه باید از
دا چې وایو ظالمانه تحریمونه دی لري سي، مقصد مودا دی چې ایران ته پنګ راسي، د چاپیریال ستونزه حل سي، د ځوانانو د بیکاری ستونزه هواره سي، د صنعت په برخه کې ستونزه حل سي، د اوبو سرچینې زیاتې او بانکونه مو په پښو ودرېږي. پر ایران تور پورې دی چې په منځني ختیځ کې د ځینو سختریزو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، هغه ډلې چې له اسرائیل او د سعودي عربستان په ګډون د لویدیز له ځینو متحدانو سره په متعارفه جګړه بوختي. په داسې حال کې چې ایران د مذاکرو پر مهال خپلې غوښتنې زیاتې کړې، خو داسې ښکاري چې ایرانی مرکچیان موافقې ته د رسیدو لپاره بیړه نه لري. مذاکره کوونکي مجبور سول د دریم ځل لپاره دغو مذاکرو ته د جولای 10مه یعنی د راتلونکې جمعې ورځ وروستۍ مهلت وټاکي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا خبرونه د ازادي راډیو په مزنی صفه په 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون 250 ماده پاړه چې د بهرنیو اتباعو د حقوقو څخه بحث کوي خبرې کوو. د خبرونه میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګ مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب، که په دې اړه بریدونکو ته معلومات ورکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 15 ماده کې د بهرنیو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
ډیر تشکر صاحب. د 15 ماده د قانون اساسي د 15 ماده راغلي دي چې دولت په افغانستان کې د خارجي ادب او حقوق او ازادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعد په حدود کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي. دا د افغانستان د دولت مسؤلیت دی چې کله چې کوم خارجي د بهر نه په دې ملک راځي، دا وایي چې مسایل شرایط ورته مسایل کې او د دې امنیت ورته ونیسي. قانون دا د هغوی حق دی چې باید چې یو خارجي چې کله چې کوم وطن ته راځي، د افغانستان ته راځي، دا باید ډیر مسؤول او د امنیت دین مسونه په امنیت کې ژوند وکي او خپل چارې سرته.
د بشري حقوقو په نړیوال اعلامې او د ملګرو ملتونو په منشور کې د بهرنوي اتباعو د ازادي او د هغوی د حقوقو په اړه څه ویل سوي دي؟
شکل اساسنه د ملل متحد د منشور کې د حقوق بشر د جهانی اعلامیه په اساس د چې په 10 د دسمبر کې 1970 کال کې په تصویب رسیدلې دي. هلته راغلي چې کلیه افراد باید چې بدون د تبعیض او د ازادي او د حقوق بشري هم کوم ازادیان او کوم شرط دی او حقوق بشر آزادیگان چی دی و چه دوغوی برخورداری اوغوی کوم تبعیض زورت سر مخامخ نیشی او اوغوی چه بشر کل چه افغانستان هر بشر چه افغانی چه ده برانه ملکی ده طول ده یو سان حقوق نبرخوردار دی او اوغوی تا باید چه تبعیض مخته نیشی. په دې قانون کې داغلی دي چې کوم خارجیان چې په پاکستان کې اوسېږي او خپل فاميلي سره ژوند کوي دلته، باید چې د اساسي او د ابتدایي او اساسي او حقوق چې لکه حق صحت، لکه حق تعلیم تربیه، باید چې ټول د غوی فاميلي هم برمن شي، ځکه چې نور کسان دلته په پاکستان کې د حقوق نه برخوردار دي، باید چې د غوی حقوق نه د خارجیان او هغه فاميلي چې دلته اوسېږي غوی هم باید برخوردار شي.
مهر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې بهرنی اتباع قانون لمخې د لپاره حقوق څخه برخوردار دي، تاسو اوس مهال په افغانستان کې د بهرنی اتباع حقوق څه ډول ارزوي؟ هغه له خپل حقوق څخه لکه څنګه چې قانون وایي برخمن دي؟
زه چې فکر کوم په دې افغانستان کې ځکه چې تاسو ته معلوم دي په دې افغانستان کې امنیت روزه سم نه دي، په هر ولایتونو کې جنگ دی دلته کوم خارجان چې دلته افغانستان ته راځي دا یقینا چې دوی هغه حقوق چې په قانون کې ورته ذکر شوی دی هغوی نه ده ورته سم هغوی نشي په امر کې ژوند نشي کولای په امر کې خپل چارې نشي کولای چې سرته په خپل چارو سرته رسوي او دوی یو د ټول اتباعو د خارجي اتباعو چې په افغانستان کې راځي چې دلته راځي او دلته څه کاروبار چار مخته وړي دوی د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې امن نشته هر ساعت مشکلات ډېر دي پکې د امنیتي لحاظ نه په دې ملک کې په ولایتونو کې په دې پایتخت کې خارجیان قطع نشي کولای چې ولایتونو ته هغه ناامن ولایتونو ته ورشي او خپل چارو خپل کارونه هلته مخته یوسي د دې لپاره زه فکر کوم چې خارجیان هم آس چې قانون کې راغلي دي او آس چې
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا پکړم په تاسو وانه په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې
بس کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو تر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د اساسي قانون لمخه د بهرنۍ اتباو د حقوقو په اړه بحث کوو د خبرونه ملما مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د سرغړونو او نظارت څنګه مرستيال عنایت الله مهر دی. مهر صاحب که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې آیا بهرني اتباع په افغانستان کې د کار کولو حق لري کیا؟
یو څلوېختم د ماده په قانون اساسي د افغانستان قانون اساسي کې راغلي دي چې کوم خارجیان چې د بهر نه افغانستان ته راځي او خو اجازه نه لري چې عقاري یا غیر منقول جایدات په دې وطن کې واخلي غیر دې اوغوی کسان مستثنا دي چې اوغوی نمائندګیان سیاسي دول د خارجي چې نمائندګیان سیاسي دلته لري او مؤسسات بین المللي چې د افغانستان په اوغوی کې اوسف دي کولای شي د قانون په اساس چې اما چورته قانون مجاز لیدل دي اوغوی وایي چې د ملکیت برخورده د عقار اجازه د اوغوی خلک ته اوغوی خارجیان ته چې د سرمایه گذاری په خاطر اوغوی ته اوغوی خوړی چې دلته جایداد نه ولري د خپل سرمایه لپاره اوغوی ته هغه عقار او هغه ملکیتونه چې اوغوی په د قانون سره سم اوغوی باید چې خپل هغه جایداد نه عمل توا دوی ته یو متاسفانه یو مشکل اساسی دلته په دې افغانستان کې دی یو امر چې موږ سره موجود دی دا چې د وزارت مسولین د وزارت کار او امور اجتماعي چې موږ ته داسې موږ سره دا امر چې موجود دی تقریبا در حدود 3000 کسان په دې افغانستان کې کار لپاره راغلي دي په دې 3000 کسانو کې صرف یوازې 3000 کسان د دې 3000 کسان د کار جواز لري چې غوی رسمي جواز اخیستي د وزارت کار او امور اجتماعي نه هغه احتیاز لري نور د دې کسان تر اوسه جواز نه ده نیولې غیر قانوني دلته کار کوي او یو متاسفانه یو مشکل ته د افغانستان کې چې نور دي دا دي چې زمونږ سرحدونه په همسایګانو سره ډیر زیات سرحد لري او د دې زمونږ د ګاونډیانو د ملکونو نه تقریبا یو سلو شل زره کسان دلته راغلي دي او ټول په ساختماني بخشو کې او د نور په بازار په نورو چارو کې پوختي غوی از جواز او گذرنامه رسمي گذرنامه هم نه لري جواز د کار هم نه لري چې دا ډېر یو سخت او یو مشکل دي چې په دې وطن کې څه فکر کوم چې ډېر یو مشکل وي کله چې یو خارجي یو اتباد خارجي په دې وطن کې کار د پر راضي باید چې د وزارت کار او امور اجتماعي رسمي جواز واخلي او غوی ته کله جواز ورکړ شو بیا هغه کار حق لري د غیر د نه چې جواز نه اخلي اوس بدون د جواز نه بدون د جواز کار غوښنې کولای شي دلته کار وکړي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا په خدمت کې حاضرې رو پاک کلامو ملسه
هم بیدم مرس در ولایت
پا مکتبو کی مرس در
ملی حکمتو تی که وشل شو بی بی سودو
درجات
وطن در پر خدمت تی او که خرابی ده.
آزادی رادیو تا پا دیش می رخ پل پیغامون رو لگی 0-0-0-0-2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- یاو یاو دو چلور یاو یاو پینزه.
جوان با شیبوکی
جوراون کی محبوب شاه محبوب
پیزوان پلوڑا پو زخمن کا لکه پلوڑ چینار چوا چوی شالونا وګو ویدونکو سلام او نیکی هیلی مینه والو د دغه لنډې په اوریدو به مو په ذهن کې د یوې ناوې داسې انځور چې پر تندي یې ټیکا په پوزه یې پیزوان او لاسونه یې نکریزو سره کړي وي راتیر شوی وي. پیزوان څه ډول جوړښت لري؟
پسې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړي غوندې وي چې هغه دم د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي بندیږي.
پر ولسی ادبیاتو یې تاثیر څه دی؟
زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکي زیات نه استعمالیږي ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي او په ولسي ادب کې هم څیره یا څه خدای مکړه له برجستګۍ څخه راغورځېدلې ده.
او په اړه یې څه باورونه موجود دي؟ دا او دې ته د ورته پوښتنو ځوابونه به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې کړو.
نام دے وقت پی زوان دے خوشحالی گی وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی.
درنو زلکو پیزوان د هغې غاڼې نوم دی چې پخوا به ناویانو ته اچول کېده خو پیغلې نجونې ترې هم پرهیز نه وي. ځینو پیغلو به هم په ودونو کې پیزوان په پوزه کوه. دا ګاڼه یوې ګردې حلقې ته ورته ده چې د پوزې په منځني دیوال کې اچول کېږي. داسې ویل کېږي چې پیزوان به د لرغونو آریایانو واده شویو مېرمنو استعمالوه چې لا یې هم په هند کې استعمال موجود دی. پیزوان هغه سنگر توکی دی چې پر ولسی ادبیاتو هم خپل اغیز خیندلی. په لنډیو او سروکو کې خو په بشمیر زینو کې یاد شوی. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د فولکلور استاد پوهنوال احمد شازغم راته د پیزوان فولکلوریک ارزښت او پر ولسی ادبیاتو تاثیر داسې روښانه کوي.
پیزوان مشته وګی مې نشته پلار مسافر ته مې ورکړي حوالونه چې سنگار په ولسی ادب کې څومره پراخ ډولونه لري. یا له حقوق څخه غانی دي په غانو کې د پیزوان ده. پیزوان په یو خاص انداز کې خاکی به جوړې ده. دغه پیزوان موږ تاسو په ولسی ادب کې په لنډۍ کې په تیره په لنډۍ کې ښه زیات راغلی لکه دا یوه لنډۍ چې ما تاسو ته وویلې. خو دغه پیزوان به اکثرا زموږ تاسو په ولسی ادب کې په تیره په غربي سیمو کې ډیر استعمالیده. پیزوان به معمولا لسپینو زرو یا نقریز څخه جوړېده. ډیر ښایسته به و او دا به معمولا د غزمانو نجونو اچاوه او حتی واده کړو ښځو به هم اچاوه. نن سبا دغه ګاڼې یو څه محدودې شوي دي نشته. ځینو خلکو به ساتلي وي که یې ساتلي وي نو هغه موږ تاسې کولی شو چې البته پولیسی فولکلوری ادب کې د سنگار په برخه کې یو ځای ورکو چې تقریبا هغه اوس کلتوري هویت لري. او دغه سیګانی دی په حقیقت کې چې دا لمنځنه زی یو کلاسیک او دایمي بڼه لري.
دا چې پیزوان لته شي جوړیده چا استعمالوه اولې اوس استعمال کم شوی. استاد غمی پاړه وایي
نن سبا لزارو هم جوړوي، خو خلکو لپاره استعمال ډیر محدود ده، دا ځکه چې هر څوک دا کار نشي کولی. په ځینو ودونو کې مثلا ځینو خلکو چې اقتصاد ډیر ښه ده یا په شکل د اشکال و هغوی پیسې یا تجارت یا زمینه ور هغه لري کارونه لري، هغوی په ودونو کې استعمالوي، حتی د زارو خولۍ استعمالوي، د زارو غړکیو دا خبرې خوڅه کوي چې نور نور شیان استعمالوي. خدا زمونږ د خلکو لپاره دغه کار محدود ده. په پخوا وخت کې که څه هم چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر وه، مګر په نورو سیمو کې هم زښته زیات وه، ځکه خلکو د دې لپاره هغه وخت آمادګي درلوده. او بل دا چې د نقره استعمال زښته زیات وه، او همدغه خبره ده چې زمونږ په ولس کې یعنی دغه سینګار توکی زیات نه استعمالیږي، ځکه په زرګرۍ کم پیدا کیږي. او په ولسي ادب کې هم سیره یا څه خدای مکړه لبرجستګي څخه غورځېدلې ده.
د ننګرهار سیمې ښکلا شیرزاد چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي، وایي چې دوی اوس پیزوان نه استعمالوي، خو نوموړی له تاریخه خبره ده او وایي
لکه څنګه چې په افغانستان کې خو اوس یان زیاتره پیزوان نه استعمال خلک نه لري، او لکه څنګه یعنی موږ اریایان یو، دا خپل د هند څخه شروع شوې د لړۍ په هند کې زیاتره خلکو یعنی په پخوا وختونو کې اوس هم ترې استفاده کیږي، خو په افغانستان کې اوس د پیزوان څخه استفاده نه کیږي زیاتره. که په افغانستان په لور پرتو سیمو کې خبره نه یم، خو په خپل کابل کې چې موږ ترې استفاده نه کوو. معنی دې لیدلې
پیزوانه کوڅه او بوڅه سبا وده دی په سرو شونډو باندې وړمه. د لوګر اوسنکی فرید نوخت هم په خپل سیمه کې د پیزوان یادونه کوي او وایي چې د پخوا په پرتله اوس د استعمال کچه کمه شوې ده. دا چې څه باورونه موجود دي نوموړی وایي
د پخوا به دغه پیزوانونه معمولا د ناو لپاره کاریدل، دغه پیزوانونه به صرف په پوزه کې البته نوو یو بیا یو نتکې په شکل باندې به د یو زنجیر ورته ویل دغه رقم یو سبه او هغه به هم د زورلودل نه به کله چې دغه پیزوان تړنو دغه یو کال یو نیم کال په موده کې به دغه پیزوان دوی سره او بار لګنه به بیا دغه پیزوانونه نو خونن سبا دغه دوت کم شوی دی ډیر نه لیدل کیږي. نن سبا
ستاسو په سیمه کې د پیزوان پاړه یا د پیزوان پر پیزوان باندې کوم باورونه یا کوم اندونه موجود دي چې هغه فلکلوریک ارزښت لري؟
زموږ په سیمه کې معمولا هغه ناویګان چې د یو کال یو نیم کال لپاره پیزوان استعمالوي او پیزوان ورسره وي، نو یو څه چې هلته ډیر مروج و وس کم شوی دی هغه دا و چې هغه ناوی به چې پیزوان ورسره و نو هغوی به کله چې اوبه څښلی د اوبه څښلو په وخت کې به دوی ډیر احتیاط نه کار اخیست. که چیرې د دوی پیزوان په دغه اوبو کې ولګید، د خلکو باور دا و چې دغه ناوی به په راتلونکي کې له یو خفګان سره مخ شي.
نو اوس دغه باور ختم شوی که څنګه؟
اوس هم هغه خلک چې پیزوان استعمالی همدغه باور سره ده.
د کابل اوسنکی لینا راته د پیزوان پر جوړښت او د استعمال پر طریقه غږیږي. دا چې اوس د پیزوان ځای کوم سینګر توکو نیولای هغه وایي
پخوا به خلکو د پیزوان ډیر کارو، خو متاسفانه چې اوس د پیزوان کارول لږ کم شوی دی. او لکه څنګه چې اوس هم پویګو نسبت پاکستان او هند ته افغانستان کې د پیزوان کارول کم شوی دی، خو پخوا ډیر کاریدل او علاقمندان هم ډیر. پخوا به خلکو ډیر پیزوان خوښو، البته نجونو به ډیر پیزوان خوښو، خو اوس دغه دود لږ کم شوی دی او د پیزوان په ځای باندې دوی میخکی استفاده کوي. او پیزوانونه هم بیلابیل ډولونه لري. ځینې پیزوانونه دي چې د پزې په منځني دیوال برخه کې البته دا چول کیږي او ځین وخت پوزه ورته سوری کیږي، خو بعضې نور پیزوانونه دي چې د القی یا کړي غوندې بي چې هغه دم دې د پوزې په منځني دیوال برخه کې اچول کیږي، بندیږي او هغه نه استفاده کیږي. خو شخصا ما خپل چې لیدلې دي همدغه چې حلقي غوندې بي یا د کړي غوندې بي د پوزې منځني دیوال برخه کې دا بندیږي او بیلابیل رنگونه هم لري، خصوصا سور رنگ د پیزوان البته ډیر انجن خو کوي او ډیر کاروي.
لدغه کړي ګیر شاپیرا کوم نور تو کی ویو کنه او دا د کوم مواد نه جوړیږي؟ اې دا سره زر دی، سپین زر دی، اوس پنه لڅ دی؟
البته خپل دا پیزوان هم د سرو زر نه جوړیږي، هم د سپین زر نه جوړیږي، او د القی شاوخوا نور غمی هم کی کار اخیستل دي لپاره چې دا لا هم خپل شي. خو خپل دا کړه د سرو زر او یا د سپین زر نه
خپل دی. به خزي پتوګه تاسو د پیزوان ګټه څه بوله او تاوانونه څه دي؟
ګټه خو يم داده چې لا هم خپل خلکو ته ورکي او البته تاوان به همدا به چې ناراحت وي ځکه د پوزي په دیوال منځنی دیوال برخه کې چې یو کړه یا اوس پنی طبي خبر ده چې خلک ډېر سره ناراحت وي او پوزه لک شاید خوګه هم شي همدغه تاوان ده واغې ګټه
د پیزوان پاره ستا کوم لنډي کوم سرو کې یا کوم بل داسې نظم یاد یو کنه
یو ټاپه مې زده پدې حق لا غوړم هم غدته وایم پیزوان دی خسته نه دی په پیر بابا و درته وخرم سوګندون
اوریدونکو د سمدا چې د پیزوان استعمال به کم شوی وي خو پیزوان هر خزه پیژني مګر دا چې پیغلی هم شته چې تر اوسه پیزوان لیدلې هم نه دی راځي د دې پیغلی کیسه وورو
نوم می دنیا ده او 22 کاله عمر لرم تر اوسه پوری می کله پیزوان نه لیدلې نه می استفاده کړی خو نتکی می کله کله استفاده کړی دا او نتکی او پیزوان ګانې معمولا د افغاني لباسو سره استعمالي کی او ډیر خایسته زیورات د میرمنو لپاره خو ما کله پیزوان نه لیدلې
ولې دینه د استفاده کړې پیزوان
ځکه مې پیزوان نه چې نه د می استعمال کړې ځکه چې پیزوان اوس نسته ډیر کله واغه کوم بل ډول چې راوتلې غوته نتکی وای چې په پوزه کې بندیږي او بیا په سیخه کې د ویښتانو یا د غوږ سره نږدې د بندیږي او د دینه می استفاده هم کړې او د پیزوان هغه چې دا پوزه په د مابین کې بندیږي دا میکله نه لیدلې
قدر منه دوستانو کله نه کله مشقي پر خپل یار هم غک کوي او وای پیزوان میخوره وبوې ور په غم شریک لاله نسه ګدرونه او یا خو لزرګر شکایت کوي او وای پیزوان په کور مکه جوړیږي د اندر شیر زرګر مات دي شلسونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په افغانستان کې جګړو او ګډوډیو ډېرې فلکلوریکو توکو او دودونو ته زیان رسولې چې له یادو توکو څخه یو هم پیزوان دی ځکه جګړو ډېرې خلک مهاجرتونو ته اړ کړي وو او همدا لامل شو چې خپل یو شمېر دودونه او فلکلوریک سنگار توکي ترې پاتې شول د سولې او امن درته په هیله نن نه خبرونه په همدې ځای پات رسو کوم رادیو ته لیکونه رسول پاتې مودا دي په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خي 4
گھومی پیالے بنگ دے نشے پھل کی مستی رے دادا گھومی نغمے سنگ دے شہباز پھل کی نسی رے دادا گھومی نغمے سنگ دے شہباز پھل کی نسی رے رباب تمی شرفاتم زنب مایم تمی سازے زمو خامیم تمی سوریے ز آہن تمی آوازے زنب مایے تمی شمع تلم بایے دجی شمع ز پتنگ تمی پروازے تلم بایے دجی شمع ز پتنگ تمی پروازے زمجنون تمی جنون یے زمغل تمی ممتاز یے زمجنون تمی جنون یے زمغل تمی ممتاز یے دادا گھومی پیالے بندے نشے پھل کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے نشے پھل کی مستی جی دادا گھومی نغمے سنگے شہباز پھل کی نسی جی دادا گھومی نغمے سنگے شہباز پھل کی نسی جی سر تا
دلیوان توبیم خزما د جنون رازیم تم سر دلیوان توبیم خزما د جنون رازیم هم نازمیه هم منظم تم سوز و هم گدازیم هم نازمیه هم منظم تم سوز و هم گدازیم تقبلات تمی کعبائیم کمر جا در دنیا دیم تقبلات تمی کعبائیم کمر جا در دنیا دیم زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازیم زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازیم دادا کومی پیالے بندی نشے بکی مستی دی دادا کومی پیالے بندی نشے بکی مستی دی دادا کومی نغمی چندی جس آواز بکی نتی دی دادا کومی نغمی چندی جس آواز بکی نتی دی